د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه احمد شیبر او په تخنیکي برخه کې شمشاد چتران هر کله کوو. د خپرونه چې په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. وړاندې جلال آباد ته ځو چې هلته نن د کابل بانک مخې ته چاودنی پولیسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې ده. دا مسله مهم څارلې ده چې ولسی جرګه نن کاندید وزیرانو ته د باور رای د ورکولو لپاره صندوقونه شي، خو تر دې دمه بریالي شوي نه دي چې دا کار وکړي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی په جلال آباد ښار کې د نن سهار په 14 کې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسی جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. د اصل کې چې د دفاع وزارت لپاره هم کاندید وزیر معرفي شوی ده، او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه ته رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. افغانستان خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن سهار په 14 کې 22 کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. د ننګرهار امنی قومندان فضل احمد شیرزاد د خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته ویل چې دا 14 نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک شوي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي ده. د ښاغلي شیرزاد په خبره چاودیدن کې مواد د کابل بانک دروازې ته مخامخ په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. اخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال ازادي راډیو ته ویل چې د نن سهار له 14 څخه دوی ته درې درش وژل شوي او شاوخوا سل کسان نور ټپیان ور انتقال شوي دي. ولکه د جلال آباد ښار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته څیر مهم یو 14 شوي ده، خو جزئیات نه دی روښانه. د دې خبر د نور جزئیات د اوریدلو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شي. ولسی جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل نن په عمومي غونډه کې کاندید وزیرانو ته د رایه ورکولو په خاطر صندوقونه کې خودل کیږي. ښاغلی احمدزی هم درځوي د دفاع وزارت لپاره هم عبد الله خان د کاندید وزیر په توګه دوی ته معرفي شوی دی.
دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلود. د عبد الله خان په نامه پیلي پیژندوال دی دفاع نه د کونر ولایت څخه ده معرفي شوی.
د ولسی جرګې دویم مرستیال ښاغلی احمد زهم درازوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د کاندید وزیر عبدالباری جهانی د دویم تابعیت د سندونو ستونزه هواره شوی او کدی شي هغه ته هم درې ورکولو صندوق کې خودل شي. د یو ډیر شو تختول شوی افغان مسافر او خپلوان او مدني فعالانو نن د افغانستان د ملي شورا په دروازو کې ټول شوی او څوک شورا ته نه پریږدي. دغه خلکو ویلي چې یو ډیر افغان مسافر را خوشی نشي او دولت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي ځانونه تبور ورته کړي. نږدې دوه میاشتې مخکې د زابل په شاجو سیمه کې یو ډیر افغانان د وسلوالو لخوا له موټرو ښکته او وتختول شول چې تر اوسه د ژغورلو هڅو نتیجه نه ورکړي. افغان چارواکو ژمنه کړې چې دغه مسافرو د خلاصون لپاره جدي هڅې کوي او تر اوسه پورې ټول ژوند دي. او وسلوالو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پریکړي چې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې تختول شي. د غزنی د مالستانو لسوال رامین علي هدایت پرون ازادي پرون د فرانسې خبری آژانس وویل چې دا کسان د څاروي د خسرو لپاره خپل سیمې وتلی وو. د مالستانو لسوال دا کړی چې په پیخه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله لاس لري او فرانس پرېس ته ویلي د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپخین په مالستان کې موندل شوی دي. خو د فرانس پرېس په حواله د غزنی د والی مرستيال د دې پیخه پړه پر وسلوالو طالبانو اچولي. محمد علي احمدي وایي وسلوالو طالبانو د دې 15 تنو د ازادي په بدل کې د حکومت د خپل یو شمیر بنديانو د خلاصون غوښتنه کړې و. احمدي ویلي کله چې طالبانو غوښتنې ونه منل شوې د دې کسانو سرونه یې پریکړل. وسلوال طالبانو یکمې بلې ډلې تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیستې. دا د افغانستان مهم خبرونه تر لاندې د مرسته د سیمه اونړي خبرونه مهیروي. بیا هم خرغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پورستی موافقه ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنگتن کې د ایتالیا له صدر اعظم ماتیو رنزي سره په ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه.
And we agree that until any final deal is reached,
we موږ موافقه کړې چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ورسته موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه یا 15 جمعې د اپریل په 2 د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسیدل. پر دې اساس ورسته موافقه به په د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوال او بندیزونه لري کړی. ورسته موافقه ته رسیدو لپاره روان کال د جون د میاشتې تر پایا وخت ټاکل شوی ده. په بل خبر کې اوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن په جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه مڼې وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروری ده. په یمن کې حوثي اغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلی دی په دې بمباری کې روغتونونه، خونځي، سړکونه او غذایی موادو د تولید فابریکې تخریب شوی او د بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف وینا د دې بریدونو ستره ګټه ترورستانو ته رسیږي. امریکا ولسمشر براک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادو مشران سپینې ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربلل دي. سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما بعد د می میاشتې په 13 په واشنگتن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی بعد می د میاشتې په 14 په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې ولسمشر اوباما او د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادونو مشران په خپلو کې نیتی همکارۍ پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 23 د یوکرين د بحران په اړه خبرې وکړي. فرانسوا اولاند او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون وویل چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمي کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمینه یروان ته ولاړ شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوه ورځې مخکې په پاریس کې د یوکرين د ولسمشر پترو شینکو سره خبري وکړي. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه.
اساسي رادیو په منځني صف د ولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په جلال آباد کې د نننې خونړۍ چاودنې د ټپیانو حال اخلو. په کابل کې تمه ده چې ولسی جرګه کاندید وزیرانو ته د باور رای لپاره صندوقونه کیشته. د افغانستان د لوی درسیس په ویاړ نن په پاکستان کې یو شاندار غونډه جوړی شي. په دې اړه مودې و پخوانی پاکستانی فوجي چارواکي نظر اخیسته.
افغانستان د لاړو به فوج سر مخکري چې هغه د ترازی او مشر ما په کاکول کې جوړی دا خو د ښه تعلقات یو علامت ده.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
کله چې هوا ګرم شي وګونه خارش پیدا کوي، خصوصا هغه کسان چې په مرطوبه هوا کې ژوند کوي.
د ننګرهار امنیت قمندان وایي چې د کابل بانک مخې ته نننې چاودنه د 22 کسانو د وژلو باعث شوې ده او تر 50 ډېرې ټپیان کړې دي. دا کسان اکثریت ملکیان دي او البته اکثریت ځکه وایم چې لا هم تحقیقات نه دي شوي چې کوم یو پوځي هم پکې شته او کنه شته. روغتیایي چارواکي د وژل شویو کسانو شمیر تر دې لوړ ګڼي. له جلال آباد له روغتونه د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینوار ته اوس په ټلیفون را سره دی. شینوار صاحب، د وژل شویو کسانو شمیر د روغتیایي چارواکو په وینا څو تر رسیدلی؟
مننه. لکه څنګه تاسو چې یادونه وکړه، دغه چاودنه چې نن شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د مخابراتو څلورلارې سره د نږدې د کابل بانک مخې سره شوې وه چې د سهار ډېر زیاته ګڼه ګوڼه وه. خلکو غوښتل چې د بانک څخه خپل تنخواه یا پیسې راواخلي، نو ګڼ شمېر خلک وو. او دغه چاودنه چې کله شوې ده، د قومندانۍ معلومات چې کوم ورکړل، هغه تاسو هم وویل چې 200 وژل شوي وو او 50 تنه زخمیان وو. اوس موږ دغلته د ننګرهار سیاست امیت راغلو، دلته له نږدې نه مو دغه د زخمیانو حالات ولیدل. روغتون په بشپړه توګه باندې ټولې خونې د زخمیانو څخه ډکې دي. ان تر دې حده پورې چې ځینې زخمیان نورو شخصي کلینیکونو ته هم استول. د روغتیا رئیس وایي چې دوی ته تر اوسه پورې 30 جسدونه د پیښې ځای څخه راغلي دي او شاوخوا 30 تنه زخمیان ورته راوړل شوي دي. دغه اوسم چې په روغتون کې ما خلک خبر شوي دغه دردونکو پیښې نه چې دوی ته زیاتره ملکي خلکو ته پکې تلفات اوښتي دي. د وینې بانګ مخې ته ځوانانو یو قطار ولاړ دی چې دغه ټول اغلی دي پر رضاکاره ډول باندې دغه زخمیان ته وینه ورکوي. اوس زه دغه ته چې کوم ځای کې ولاړم دغه یو سپینګیری کاکا چې دی هم دغه پیښې نه خبر شوی دی، غواړي هغه زخمیان چې هغه په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي غواړي چې وینه ورکړي. د ده نظر به راواخلو چې دوی څنګه راغلي دي. دغه دې دردناک په خاله ټول ځخمیان پراته او دغه حالات کې باید موږ تاسو ته دغه باندې ټول ځخ کا پښو. نو زه غواړم چې خو دینه ورکوم او د هر کوم لار دی موږ چې موږ کتا کتا ولاړی وینه ورکوم خو نه
تاسو نن سیمن سر یو مسله چې ډیره مهمه ده د دغه پیښه په تړاو باندې د وسوال طالبان وایي چې ګلاب جاي چاري کني ولې واغه په دې پیښه کې خپل لو کتان لا سرل رتل او ول چې دې دې پیښه مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
شنوار صاحب دا کوم کسان چې وژل شوی دي تاسو معلومات کړی دي؟ له امنیتي چارواکو چې څو کسان پکې ملکیان دي تقریبا
تر اوسه پورې روغتیا مسؤلینو او امنیت منانی چارواکو دا نه دي ویلي چې څونه نظامی خلک دي، خو سیمه کې چې موږ مرکې خلکو سره وکړي زیاتره په ملکی جامو کې دي، یعنی زیاتره برخه سلکی کې چې ملکیان دي او خو کته هم که نظامی یا دولتي کارمندان هم وي ولې د ما شخصي په خاطر شغلي دي په نظامی لباس کې څوک نه و ټول ملکیان ویل کېږي، خو بیا هم دا لا مشخصه نه ده چې بلې کې به څومره نظامی یا دولتي کارمندان و.
مننه شما مو چنوار د ازادي راډیو خبريال وو په جلال آباد کې د نننې 14 د قربانيانو شمیر 30 تنو ته رسیدل دی او تر سل ډیر کسان ټپيان شوی دي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه نن په کابل کې یو شمیر وزیرانو ته د اعتماد درای د ورکولو لپاره صندوقونه کیشته، خو لکه څنګه چې مو مخکې درته وویل په دې برخه کې یو خنډ رامنځته شوی دی. زما همکار قسیم سلمل دغه موضوع څاري او دغه اوس د ازادي راډیو د کابل استودیو را سره دی. سلمل صاحب مشکلات په څه کې دي؟
بلې شي بر صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غونډه د ولسی جرګې نن پیل سوله او د غونډې په پیل کې ځینې مشکلات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباری جهانی د دوهم طبیعت پر ارتباط باندې رامنځته سوه. د غونډې په پیل کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د شاغلی جهانی د دوهم طبیعت د پرېښولو په اړه د بهرنی چارو وزارت یو مکتوب ولوستی. نو ښه دی چې دا موضوع د خپل ظاهر قدیر په اواز سره واورو.
بنابر زقی وقت موضوع ترک طبیعت محترم عبدالباری جهانی طی تماس تلفنی با سفارت محترم ایالات متحده امریکا مقیم کابل مطرح گردید. آن سفارت محترم در پاسخ یک بار دیگر یادداشت مورخ 13 اپریل 2015 خیش را در ارتباط با ترک تابعیت مضاعف محترم جهانی تایید نمودند و اظهار داشتند که آقای جهانی صرف با ویزا می تواند به ایالات متحده امریکا سفر نماید.
بله شبر صاحب، همدا موضوع چې د بهرنی چار وزارت واسي د ټلیفون لاره دا موضوع تعقیب کړي او ویل دي چې د امریکا سفارت په ټلیفوني تماس سره دوی ته دا تایید کړي دي چې عبدالباری جهانی خپل دوهم طبیعت پریښی دی. دا موضوع د ځینو وکیلانو لخوا رد سواله او خپل خپل اعتراضونه څرګند کړه. یو له همدغه وکیلانو څخه حفیظ منصور و
پروسه کار جناب عبدالباری جهانی آغاز شده
مکتوب سلب تابعیتش نامده. من نمیتونم با های سلطان خیری یک پاسخ بگویم، با احمد سیر مهجور دیگه پاسخ بگویم، با نورالدین علومی دیگه پاسخ بگویم، با شازمان میوندی دیگه پاسخ بگویم و اینجا بیایم یک بام و دعوا رفتار بکنم.
لدی وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی همدا موضوع عمومي جلسې ته مطرح کړل او عمومي مجلس په اکثریت سره دا تایید کړل چې باید د اطلاعات فرهنګ وزارت ته کاندید عبدالباری جهانی نن راسی خپل پروګرامونه تشریح کړي او دغه لپاره هم د نور کاندید وزیرانو ترڅنګ چې جمع تعداد شپاړو سره رسیږي د باور یا عدم اعتماد لپاره صندوقونه کښول سي. په ورته وخت کې شیبر صاحب نن د پارلمان مخې ته لسکونه کسانو چې په دې کې عام خلک او د هغه یو شو مسافرو تشرلسو مسافرو کورونی هم شامل دي چې څمود مخ کې تقریبا 2 میاشتې مخ کې د کابل کندهار پر لوی لار تشرلسو دوی د پارلمان مخ ته تشرلسو او د پارلمان دروازې تړلې وي. البته دوی اعتراضي غونډه جوړه کړې و او دوی ویل تفصیل چې د دغه یو ډیر شو مسافرو د برخلیک په ارتباط باندې دوی ته معلومات ورنکړل سي او اقدامات ونه سي. دوی به اجازه ورنکړي چې وکیلان پارلمان ته راسي او یا هم کاندید وزیران راسي او پارلمان خپل پروګرامونه تشریح کړي.
بله سلیمان صاحب تاسو چې د شپارس کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد درای د خصلو لپاره صندوقونه کې شودل شي، همدارس د ولسی جرګې دوهم رستيال چې نن سهار ازادي رډو ته وویل چې د دفاع وزارت لپاره هم یو کس کاندید شوه دی، څنګه هغه ته به هم رای ورکړل شي او یا هغه به هم وتوانیږي چې خپل پلانونه نن ولسی جرګې ته تشریح کړي؟
په دې ارتباط باندې تر اوسه پرې جزئیات نه دي خبر سوي. ممکن روسه یو حکومتي چارواکی راسي، یعنی دقیقا دا موضوع نه ده تایید سوی چې نن به د دفاع وزارت لپاره هم کوم کاندید ولسی جرګې ته معرفي شي او کنه. خو د فعلا لپاره فقط د همدې شپاړس کاندید وزیران په ارتباط باندې معلومات خبر سوي دي چې نن به راځي او بل اخره د غوی لپاره به د اعتماد یا د رد لپاره صندوقونه کښول کېږي.
دغه وزیرانو ته، دغه شپاړس کاندید وزیرانو ته د اعتماد او یا عدم اعتماد درای ورکولو بهیر به کله پیل شي؟
فعلاً پر همدې باندې بحث جریان لري، ځکه چې لا هم تر اوسه پرې ټول وکیلان پارلمان ته نه دي حاضر سوي. لکه څنګه چې مخکې مو ویله، په ورته وخت کې د پارلمان مخې ته شاوخوا ته اعتراضي غونډه ده، نو ټول وکیلان نه دي حاضر سوي. همدا پروسه اوس هم جریان لري، ممکن په څو شیبو کې بل اخره دا پروسه هم پیل شي.
قسیم سلیمان مننه. د کابل نن روز ورځپاڼه هم وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد درای د ورکولو مسله د یو شمیر نور مسایلو ترڅنګ چیړلې ده. اسد الله الدین دغه ورسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب د ولسی جرګې لخوا کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکولو او د بدخشان د جګړې په اړه د کورنۍ چارو د وزیر روسي سرګندونو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسی جرګه کاندید وزیران او فشار په سر مقاله کې راغلي چې د کاندید وزیرانو له لیست څخه داسې ښکاري چې یو شمیر مسلکي دي، خو ځینې نور بیا د سمت، ګوند، ژبې او نور ورته ځانګړتیاو له امله ټاکل شوي دي. د سر مقاله لیکوال وایي ولسی جرګه د حکومت لخوا تر سخت فشار لاندې ده ترڅو دغه کسانو ته رایه ورکړي او حکومت له سرپرستانو خلاص شي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د خلکو انتظار دا دی چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکونې بهیر ډیر ونه ځنډیږي. په دې مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې لخوا د ټولو کاندید وزیرانو تایید ستونزمنه موضوع ده، ځکه چې حکومت د تیر په شان په ولسی جرګه کې نفوذ نه لري. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې غړي باید د کاندید وزیرانو په وړاندې له شخصي او سلیقوي چلند ډډه وکړي او هغوی ته د مسلک او وړتیا له مخې رایه ورکړي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي په حواله لیکلي چې په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو د وینو غچ اخلو. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې د فیض آباد امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا امر شوی چې د امنیتي ځواکونو بدل واخلي. په مطلب کې لیکل شوی چې د بدخشان امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا دا دنده هم ورکړل شوی چې په دې ولایت کې د میشتو کورنۍ او بهرنۍ مخالفینو په وړاندې جدي اقدام وکړي. ملي ارمان رسپانه هم په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د بدخشان په ورستۍ خونړۍ پیښه کې بهرنۍ جنگیالیو لاس درلود. په مطلب کې د کورنۍ چارو وزارت د ویان صدیق صدیقی په حواله لیکل شوی چې د جرم او وردوج ولسوالۍ اوسیدونکو هم د بهرنیو جنگیالیو له فعالیته په تنګ او اندېښمن دي. په مطلب کې راغلی چې د کورنۍ چارو وزارت په بدخشان کې د بهرنیو جنگیالیو کره شمېره نه څرګندوي، خو د بدخشان د چارواکو په حواله پکې لیکل شوي چې بدخشان په شمال کې د بهرنیو جنگیالیو په لویه اډه بدل شوی دی.
روختیا د ژوند شتمنی په همدی خبرونه کې واوري.
د افغانستان لوی درسیس نن هم په پاکستان کې دی. ستر جنرال شیر محمد کریمی پرون د پاکستان لوی درسیس جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې په راولپنډي کې د پاکستان د پوسټ په مرکزی دفتر کې وشوه، د پاکستانی رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمن د پولي پوښتو د امنیت موضوع وڅېړل شوه او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو ټینګار وشو. د افغانستان د لوی درسیس د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی چې نن به پای ته ورسی شي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په دسمبر کې د پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې ووشل چې اکثر یې زده کوونکي وو. تمه ده چې ستر جنرال کریمی نن د پاکستان په مهم پوځي مرکز کاکول کې د یوې غونډې مشر میلمه وي. دغه میلمتوب څه اهمیت لري؟ دا ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عبدالحی کاکړ په دیاړه د پاکستان د پوځ لپخوانی چارواکي سعد محمد خان سره مرکه کړي. د مرکه په پیل کې سعد محمد خان وویل
افغانستان بلا دومبه د فایصل لخکری چې هغه د ترازی او مشر مل ما په کاکول کې جوړیږي. دا خو د تعلقاتو د تعلقاتو یو علامت دی.
خو اسی بریډر سپ تاسو وګورئ، دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی کنه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور تعلقات شکول دي.
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی، ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وايي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. دا چې چین ما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي، زاسه پر احراز خونا چی خو ما په خیال باندې خبره توګه به خامخا فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېږي چې د بغنا د چې کوم دا انتها پسندیده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده، نو ما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېږي شي. پن چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم باندې افغان حکومت راغی، نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زاړه چې کوم دغه وو پالیسي وي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زداره هم چې مکمل دی. فلحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي.
خو بریګیډر صاحب، یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي لکه د کریمی صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي، خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کما وا
ور دغې تشویش چې کوم دی هغه هغه سره زما دغه د همدردي شته دی. هغه ځکه چې دغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته د سلويخ په کاله کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې دغې ته د نقصان رسېدلې دی، نو دغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی، یو کیفیت شته دی، ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري. که پاکستان ښه اقداماتو کې هم هغوی د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري، داسې ګروپونه شته په افغانستان کې. او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي دنه مزاحمت ډېر وو. نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لږ کم دي تقویت ورکړي، دا هغه پښتونخوا وکړي.
د پاکستان د پوسټ خوانی چارواکی سعد محمد خان.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح، طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سهار لوو د ماشام تر اوبو جو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي رادیو اوریدونکو پیغامونه تر لسمه په جو مخته خبرو اس ام اسونه البته تر لسمه په جو مخته خبرو تاسو کولی شئ چې د جلال آباد د پیښه په ارتباط ازادي رادیو ته اس ام اسونه راوستوي څو د اس ام اسونه خبره کړو خو اوس یو مسله راخلو دی به افغان ممثله یو افغان ممثله وای په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ل د غواړي چې د سریالونو لاري کار وکړي د لینا علم راتونکو سریال د شترین قانون د شوزو پر ټولنیزو قضایي او کورنیو ستونزو راڅرخي لینا علم دا یو ښه زمينه ګني چې د ته برابر شوي چې افغان شزي د سریال لاري وو په هوي چې د حقوقي قضایي حقونه سړي په دیاړه نور جزئیات ته ملالي بشیر پورا پورک
د 2011 کال د تومسن رويټرز بنسټ د سروې لمخي افغانستان د شوزو لپاره پنړي کې تر ټولو خطرناک هیواد دی خو افغان ممثله لینا علم وای په افغانستان کې د شوزو وضعیت تغیر کولای سي او د هغه وخت چې خلک د تغیر په دې پروسه کې پسته امکاناتو سره مثبت ونده واخلي میرمن علم وای که هر څوک لبیری په کور کې کښینی په ټولنه کې به بدلون څوړ راځي د میرمن علم په وینا د شیرین قانون سریال چې د شتو د حقونو په اړه جوړیږي او دای مرکزی کریکټر لوبوي څخه لبیری حتی نارینه کارکونکو بیرته خپل نمونه استلی خداوایي چې د خپل کار لاره د شتو د حقونو په برخه کې په افغان ټولنه کې بدلون راوستل غواړي
زموږ ټولنه دودیزه ده خو زما په فکر ورو ورو موږ باید ځینی رواجونه مات کړو که هغه د قلم لاره وي که د رسنیو لاره او یا که د سینما او ټلویزیون لاره وي دا پدې معنا چې موږ باید له ځای پیل وکړو موږ نو څه کولای د تل لپاره چپ پاتې شو په داسې حال کې چې لارسته او امکانات یې ده
میرمن لینا د شیرین قانون د سریال په اړه وایي د دې سریال موضوع د شوزو پر ستونزو راڅرخي او کیسه د شوزو پر ټولنیزو قضایي او کورنۍ ستونزو متمرکزه ده د شیرین قانون سریال یو استرالیایي کیسه لیکونکی ماکس واکر لیکلې ده
هدف اصلی از اصلا ایست که خانم د دې سریال اصلي هدف دا دی چې د شوزو په هواي وکړي د دې سریال په کیسه کې راغلي هغه وخت چې شوزي په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې ولري په دفترونو کې چې کار کوي او لستونزو سره مخامخ سي نو کولای سي د قانون او محکمې لاري خپل حقوق وړي او ترلاسه کړي
د بخښنې د نړیوال سازمان د ورستي راپور لمخه په افغانستان کې د شوزو د حقوقو مدافعین له بیلابیلو خطرونو سره په داسې حال کې مخامخ دي چې چارواکي د ستونزو تسم پام نه کوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو په لګښت په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره پروژې او پلانونه پلي کړي د څېړونکو په وینا دا ټولې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي میرمن لینا وایي
زه په هیجم چې کیدای شي لزیاتو تهدیدونو سره مخامخ سم کیدای شي ژوند مله خطر سره مخامخ سي دا به وي حتی هغه وخت چې زه د تړک پر سر په دې سریال کې کار کوم زه بیرېږم خو کیدای شي زه قرباني سم کیدای شي بل څوک قرباني سي خو موږ باید د قرباني وکړو بل کوم لار لرو
موبایل قرباني دته میرمن علم وايي دا له هغه شوت خيوه و چې څو اونې مخکي د قهرجنو خلکو لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو وجل سي فرخوندې جنازه پر خپل اوجو واخسته او خاور ته وسپارله دا دغه پیښه د رواجونو د ماتولو یو بیلګه بولی او وای د ټولنې د ناخوالو پر ضد باید ژغپور تسي او دغه سریال یو غوړه لار او ښه زمينه بولی چې د ته برابر ده چې شدو ته د هغوی د حقونو په اړه خپل ژغ ورسوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
عبد الواسید هلمن لګرم سیر څخه لیکي د جلال آباد نن نه 14 په کلک غندم له حکومت غواړم چې د پیښه عاملانو نسی حکمت الله حماس په لیکي د جلال آباد برید نه د انسان کار دی نه د مسلمان عبد الناصر خپلواک له هلمند لیکلي دي د ننګرهار ته پیښه عاملان دي لسره کلمتې رکړي اسدالله حقمل له کندهار لیکي ک طالبان د جلال آباد د پیښې مسولیت په غاړه نه اخلي بیا هم دوی مسول دي ځکه چې دوی دغه پیښو ته بستر غوړولای عبدالرحمن له اورزګان لیکي د جلال آباد 14 ته اشاره کوي عبدالرحمن له اورزګان او بیا لیکي انسان داسې کار نه کوي چې بیګناه خوار خلک په وینو ولړي غلام دستگیر له لشکرګاه څخه لیکلي دي د جلال آباد پیشي ټپیانو ته عاجل شفا غوړم او شهیدانو ته له خدای پاکه د جنت خوشتنه کوم. شفی زادران د خوست له نادر شاه کور څخه لیکلی دی، جلال آباد بیا مو زړونو ته ټکان راغی، په غم کې مو شریک یو. ظاهر له هلمند لیکي، د ننګرهار بیرحمانه پیشه داسې پیشه اوس په افغانستان کې زیات سوي دي، ولې موږ باید توبه وباسو. نورو ګڼو اوریدونکو هم د جلال آباد په پیشه باندې خپل تاثرات د اس ام اس له لارې ازادي راډیو ته څرګند کړي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي د نن سهار له چاودنې درې دېرش مړي او څه باندې سل ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. نن سهار د ننګرهار په مخابراتو چوک کې چاودنه شوې ده چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتي. ولسی جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. دا په اصل کې ده چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیر عبدالباري جهاني نن خپل کاري پروګرامونه تشریح کوي. یو دیرشو تختول شوی افغان مسافر خپلوانو او مدني فعالانو نن د افغانستان د ملي شورا په دروازو کې ټول شوی او څوک شورا ته نه پرېږدي. دوی وایي که دغه مسافر را خوشي نشي او دولت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي، ځانونه ته به اور ورته کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. د بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن په جګړې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. او ټاکل شوې ده چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24 د یوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. عراقي چارواکي وایي چې د دې هېواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هېواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وژل شوی دی. جزئیات فرشتي جلال زی په راپور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هېواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې، عزت ابراهیم الدوري ته د پښې پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصري د جمعې په ورځ د دې هېواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه نه تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیا ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو، او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلې و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونو د صدام حسین رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لاس څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار تر نیول وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل شوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر پوري بیا ازادي رادیو په منځني صفد 12 شپږ نیمه او بخښي له سهار له وو د ماشام تر پوري بیا ازادي رادیو په منځني صفد 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو تر هغه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نامنو په ارتباط فریبا ظاهر یو تحلیلي راپور وړاندې کوي.
سره لدی چې په بدخشان ولایت کې هیڅ ولسوالۍ د دولت د وسلواله مخالفینو په لاس کې نه ده، خو دغه ولایت افغانستان په شمال کې د نورو ولایتونو په نسبت ناامن بلل کیږي. دا خبره نوې نه ده چې امنیتي ګواښونه د افغانستان بیلابیلو برخو په تیر بیا شمال ته چې مخکې تر نورو زونونو نسبتا امن وو غځېدلی دی. له کندوز، تخار، فاریاب، جوزجان، بلخ، بغلان او ځینو نورو ولایتونو څخه د ناکراری راپورونه ورکول کیږي او د خلکو شکایتونه راپورته سوي، خو په بدخشان کې تر نورو شمالي ولایتونو د ناامنیو د ډیروالي سببونه څه دي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لغړی سالم محمد څخه وکړه.
بدخشان مستقیما عمومي لاره د دوی لپاره کېدای شي چې دغه څه د چترال نه نیولې د تاجکستان او د ازبکستان په دغه د لپاره ډېره یو لاندا او ساده لاره ده چې هم چین ته هم تاجکستان او ازبکستان ته تر رسیدګي کې یو ډېره غرنۍ علاقه ده. نو رب تمد هم ډېر ساده او اسان کېږي په لاره کې هم داسې پوسټي او داسې د مخنیوي هم څه نشته که سړی وګوري د کولای شي خپل انتقالات او خپل امکانات او خپل قرولو په دغه طرف باندې تنظیم کړي.
سلیم محمد زیاتوی کدا مسله جدي و نه ګڼل سي نور شمالي ولایتونو ته غواشتري دی سي. دغه په خبره شمالي سرحدي ولایتونو نه یوازې د آزاد تګ راتک بلکې له نورو هم سرحد او ودونو څخه د نوي کسانو د جلب او جذب لپاره د وسلوالو مخالفینو لپاره مناسب دي.
دغه د مخالفینو یو لوی مرکز کړي دي چې ځکه لارې سرحدات اخلاص دي آزاد دي د لپاره ډېر اسانه او ساده لاره دغه ده چې د سرحدي ولایتونو کې چې رفت آمد کولی آسان شي تګ راتګ کولی شي کله په افغانستان نظام د خونه زور راشي دی کولی شي په سادهګۍ سره تاجکستان ته واوري، سادهګۍ سره ازبکستان ته واوري، ترکمنستان ته واوري، یا د هغې ځنه ښه نوي جلب او جذب کولی شي د راتلونکي د نظام د خرابېدو دپاره د خپل فعالیتونو دپاره.
افغان امنیتي چارواکي په دغو ولایتونو کې د ناکراریو او ناامنیو راپورونه نه ردوي، خو دا هم نه مني چې وسلوال مخالفین دي توانېدلی وي چې په بشپړه توګه ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي. دا خبره د ولسي جرګې غړي هم کوي، خو وایي په ځانګړي ډول په بدخشان کې د ځینو ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په لاس کې دي او شاوخوا کلي او لرې پرتې سیمې تر ډېره د مخالفینو تر واک لاندې دي. پخوانی جنرال امرالله امان هم د پوځي چارو له پوهانو څخه دی چې د نورو شمالي ولایتونو پرتله د بدخشان ولایت موقعیت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو لپاره مساعد بولي. که څه هم جنرال امان د بدخشان د وروستیو ناامنیو سطحه دومره ډیره نه بولي چې په رسنیو کې راپورته سوي دي، خو دا نه ردوي چې ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړۍ دواړه د خپلو سیاسي او اقتصادي اهدافو لپاره د دې سیمې نارامي غواړي او د دې په خبره لاس پکښې لري.
بیرونی دی استخباراتی کړی یا د کار کې به دغه ولایت نارامه کی او بعد سیاسي بهربرداري وشي او بل داخلي مشکلات هم دی لري چې هلته بعضې معدنونه دي د تیګو دي ډېر قیمت بها تیګو معدنونه دي چې هغوی نه بچ دوی په خپل منځ کې استفادې ته نه وکړي. یو څه ناڅه د محلي زورواکي دي او څه مسل څه ناڅه هم محلي قمندانان دي او د هغه کسان دي چې د دغه نه څو استفاده کوي که نه غلط استفاده کوي. هر کلهار کله چې دوی لاره کې دولتي قوتونه او دروته موانع جوړېږي دوی بیا د اپوزیسیون او یا د مخالفینو سره بعضې اړیکې نیول کېږي او بعضې استحکاماتونه د کاري ورکول کېږي د دوی په همکاري او د بعض د اشخاصو افرادو په همکاري باندې بعضې حملات کېږي.
زبیح الله احساس بیا یو افغان خبریال دی چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت څېړلی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت د تیرو کلونو په نسبت ناامنه ونه باله. احساس وایي یوازې بدخشان نه بلکې نور ولایتونه هم لکه کندوز، تخار، فاریاب او ځینې داسې ولایتونه سته چې د تیر کال په نسبت یې آرام بللی سو، خو دی وایي مخالفینو اوس د تبلیغاتي جګړو هنر زده کړی او غواړي له دې لرې یوه سیمه ډېره نارامه وښیي چې د دې بېلګه د بدخشان د جرم ولسوالۍ وروستۍ پیښې یادوي. خو احساس په همدې حال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو او نور مافیایي کړیو یادونه کوي چې د ده په خبره د ناامنیو د ډېرېدو ملاتړ کوي.
دا په ښکاره وایم چې د بدخشان ناامني یوازې هغه سرحدري ډله نه ده چې موږ په ټوله نړۍ کې یو تاریخ شوی دی چې نورستان یو یا په افغانستان کې وسلوال طالبان یا سیستم چې نامنې د لړۍ په کچه روان دي. دلته د نشه یي توکو قاچاق او د انسانانو د قاچاق خبره هم په بدخشان کې ده ګرمه ده او د دې نښې هم هلته لیدل شوي دي. دا هماغه یو له هغو اړخونو څخه دی چې دغلته ناامني سپورت کوي، یعنې دغه د ناامنۍ مالي ملاتړ کوي.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د ولسي جرګې په یوه استجوابیه غونډه کې ویلي و چې د افغانستان شل ولایتونه تر امنیتي ګواښونو لاندې دي. پا په ټوله کې پر امنیتي ځواکونو یو لوی انتقاد دا دی چې په خپلو کې همغږي نه لري او همدا په بیلابیلو عملیاتو کې د دوی د ناکامۍ او د تلفاتو د ډیروالي سبب ګڼل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا د ژوند شتمنی.
با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشتن دا میزبان شما هستم و روی امراض گوش و گلو صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحبی ما حسن زای متخصص گوش و گلو در استودیو با ما هستند و در این مورد معلومات میتن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا یک معلومات کلی در مورد امراض گوش و گلو بتین.
تشکر. سلام و احترامات خدمت شما، خدمت بیننده های شنونده های محترم رادیوی شما و همکاران تکنیکی شما. بحث گوش گلو بینی یک بحث بسیار وسیع می باشه، امراض مختلف دی می باشه. در این اواخر چون در کابل محیط بسیار آلوده می باشه، گرد و خاک زیاد است، بسیاری از امراض گوش و گلو وقعاتش بسیار زیاد شده. چون گوش گلو بینی خصوصا بینی به حیث یک فلتر هوایی در وجود انسان ایفای وظیفه میکنه، وقتی که هوا آلوده باشه، گرد و خاک زیاد باشه، نخست در امراض بینی شروع میشه، التهابات بینی، به تدریج بعدا التهابات گلو و همتا امراض میشه که به پایین به صدر سینه پایین بره، در شش ها امراض به وجود بیه، بندش بینی با آید شوه و بالاخره سردردی ها که مربوط گوش و گلو میشه، سردردی ها نزد مریض پیدا میشه که تمامی از این مربوط گوش و گلو میباشه.
تشکر دکتر صاحب. علایم گلو دردی چیست؟ علایم ابتداییش؟
بسیار خوب. علایم گلو دردی در ابتدا مریض اگر چون گلو دردی ها در ریزش هم می باشه، در دهی تب بسیار بلند موجود نمی باشه، صرف مریض یک احساس ناراحتی در گلو می کنه، احساس تغییر آواز در گلو می کنه که بعدا به تعقیب از او بالاخره التهابات گلو به وجود میه که در دهی قسمت گلو دردی ها، تب بلند، بلع دردناک، یعنی مریض نمیتونه که غذا رو به صورت درست بلع نمایه، مشکلات بلع نزد مریض پیدا میشه، درد اعضا، خستگی در نزد اطفال میشه که استفراقات، حتی حملات اختلاجی که به شکل میرگی به طفل عاید میشه، اراز علایم نزد مریض باشه.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر بابا سید ما اوگونه ندیده اوگونه. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین، بگوین مشکل زنه. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
امی وقتو بلردوار مادر ما اوگونه ندیده، امی گوشه ما کش که آواز گرم شو باز خارج میکنم، باز نیم خون میرم. از این بسانا دکتر سای میدونم کدام داری بری ما نشان میتا.
تاسه سوال می ونی ولا صرف تاسه بچه هوا گرمشی غوگونه می خارج کهوی او بل؟
او بل پز نمیونه دی.
پز ندیوینه دی؟
وو
دیر که سوال میده ونی ولا دیده ارور دی سوال پا مقابل که بعد ویم چه ریختیا هم کله چی هوا گرم شی غوگونه خارش پیدا کیوی، خصوصا هر کسان چی په مرطوبه هوا که ژوند کی. نو د دو ورور ته دو مشکل لري، چی یو خارش دی غوګ لري او بل هم پزای وینی کیگی. نو د دو ورور ته دا توصیه کړو چی کله چی حمام کی نو کوشش دی وکړي چی صابون، شامپو او اوبه د په غوږ کې پاتې نشي. دای کولای شي چې مخکې د حمام څخه په خپل غوږو کې پنبه په واسیلین یا بل غوړ شي غوړه کړي او په خپل غوږ کې کیږدي، تر څو چې د صابون شامپو د شی د په غوږ کې ولاړ نشي. ځکه کله چې صابون او شامپو د په غوږ کې پاتې شوله، دا باعث دی یو التهاب یو خارښ ورته ګرځي چې دونه جلوګیري وکړه. او بل د پوښتنه وکړله چې په همدغې ګرمه هوا کې د پزه یعنی کیږي، ریښتیا هم په ګرمه هوا کې، چون مخکې هم یاده کړله چې د کابل هوا ډېره ملوثه ده، ګرد او خاک ډېر خاورې ډېرې دي، نو پزه مادر تویلی چه ده فلتر په حیث استفاده کری تا یه وقت پوری ده توان ده دیلری چه ده فلتر کری، یعنی ده خاوری چه په محیط کی دی ده فلتر کهوی و کلا چه دیر خاوری شی نو پزه وچیگی، لکه نور وجود چه ده گرم هوا سر وچیگی، هم ده شکل سر پزه هم وچیگی، بالاخره باعث دیوی نگیرزی. نور امراض مشته دی چه پزه وینی کی گی لوار فشار ده خو ده برور توصیه داده که چه ده پزه وینه دیره دائم دین و کدهشی چه ایوه تخصصی شفخانه تا چه اقل تا داکتر صاحبان دی گوش و گلویه مراجعه و کرید ده پزه با اینش دینه و کتل شید که ده پزه مشکل و اقب انشاءالله حل شید، زکر اینه پا دیره نور و مسائل که هم دی چه اقل هم باید معلوم شید.
تشکر دکتر سه برادر ما کریم وطن دوست از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. شما و خدمت دکتر سه که سوال داشتم دکتر سه در مورد
بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنین. بفرمایید.
سوال ما دکتر سه محترم، امین کسی که در گوشن آب برو مثلا چکار کنه، مثلا اگر مثلا حمام کنه یا مثلا آب بازی کنه گوشه او بره، باید خودش باید چکار کنه که آب بازی از گوش بیرون شوه؟ یکی دیگه سوال ما ایست دکتر سه که وقتی که آدم اگر در جریان روز یعنی یک ساعت دو ساعت رادیو گوشکی تفون بشنوه، آیا این ضرر داره در آینده های در 24 ساعت دو ساعت بشنوه، مثلا بسیار با والیم پایین یعنی والیم پایین بشنوه، نه آیا این ضرر نکنه در آینده بر گوش انسان؟ یا خیر با والیم پایین و دو ساعت در جریان روز. دیگه سوال من چه دفتر میرم میخواد شما سوال کنم دفتر سید، من خودم شخصا ایران کار رفت میکنم، در حالی که واقعا هم باشه رفت میکنم بسیار حد زیاد و ایران کار که میکنم مثلا رفت میکنم، من چی دارید دفتر سید شما چی توصیه میکنم که
بسیار خوب سوالاتون گرفته شد برادر عزیز کریم جان. یک سوال از
زمان آب داخل
گوش، گفتن که زمانی که آب در گوش داخل شود چی بکنن؟ اول خو برای برادر دیگه هم می توصیه را داشتم، وقتی که حمام میکنن باید در گوش خود پنبه بانن، خصوصا کسایی که گوششون حساسیت داره و خارش و این چیزا بعد از حمام برش پیدا میشه، کوشش کنن که یک پنبه در گوش خود بانن تا از خود می صابون و شامپو باعث ایجاد یک خارش الرژی حساسیت میشه، از این جلوگیری شوه. و دیگه گفتن که در جریان روز اگه گوشکی مده گوش خود بانم آیا چی نقصه داره یا نداره؟
گفتن حداقل دو ساعت.
بله گوشی متفاوت است، بعضی گوشی هاست که شخص نمیشنوه، این مجبور است که برای خود گوشی بانه.
اینا گفتن رادیو زمان
رادیو. بالکل بالکل بسیار خوب. یک ساعت الی یک و نیم ساعت ان شاء الله که پروا ندارم، اون تا کسایی که به صورت دوامدار گوش ده گوشی دارن یا برشان نقص پیدا میکنه، چون خداوند گوشه ایتور آفریده که به صورت یکسان صدا یکسان نباشه، یعنی صداهای به فرکانسی های متفاوت به گوش به در اون وقت ضرر نداره. در غیر از اون اگر به صورت متداومی گوش از یک فرکانسی صدا را بشنوه، در آینده برشان مشکل پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل ری خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب، بفرمایید.
سلام علیکم توخی از زابل ولایت تخصص طرف تماس کن تطولو مخکتاش و محترم دکتر صاحب و ملی سلام نورند.
تشکر برادر، بفرمایید مشکل تانو بگوین.
محترم دکتر صاحب در پختن در ویسی کل تلیفون و رادیو تکوم یا لبل چاکر کوم انفداشی چود شکی ویسی در غرنی درد
آیا دادا تلفون شایی پر دی غوار پر دار مانده تاثیر کهی که نکی او بند کل کل از مفت وطن که داشی پیسی دیم یو رکم دوار سلی توار که داشی غوار دوار دو ویدای دوی دریش پیپ دی غوار که اچه و بعد لاغی دا غوزون پیزل کیزی آیا دادا تبی طریقه دا یو مسلکی طریقه دا که غیر قانونی دا او
کلر راته شریه کیږي دا غوونه څه ډول پرمندل کیږي ډیره مننه ته خو سوال مې دی ونی ولا د پښتنې وې تاسو چې کله رادیو اوري په واکم درد پیدا کیږي په لوړ اواز سره په هر صورت کې کې رادیو وی که هر شی وی وخت تخریشی وی اذیت کوي کوشش وکړي چې که رادیو اوروي که هر شی وی په مناسب اواز سره وی چې ان شاء الله درد واغ نه پیدا کیږي او بل تاسو پوښتل چې بعضی ډاکټر صاحبان غوږو د پاره دوا ورکوي چې هغه درې څلور ورځې وروسته باید پریمینځل شي. بالکل مخکې د دې نه چې دا دوا مریض ته توصیه شي د مریض غوږ باید وکتل شي چې په بعضو حالاتو کې په غوږ کې په نورمال شکل سره چې طبي اصطلاح موږ واکس ورته وایو خو عامیانه خلک چرک ورته وایي چې هغه چرک نه دی کلک چرک دی غوږ بندیي کلک خبر نه اورېدل کېږي چې په دې حالت کې باید مریض ته رښتیا هم بعضی دواګانې دي چې هغه په غوږ کې څه څول کېږي تر څو چې دغه چرک د غوږ نرم شي وروسته د درې څلور ورځو وروسته کله چې نرم شي باید یو متخصص د گوشوګلو یا کس چې په گوشوګلو کې کار کوي هغه ورته پریمینځي چون ډېر با احتیاط پروسیجر دی باید ډېر احتیاط ورسره وشي تر څو چې د چرک تر څټ د غوږ پرده ده چې خدای نخواسته د غوږ پرده ورسره ونشکیږي. اما بعض حالاتو کې چې د غوږ څخه نو راځي چرک راځي بوی کوي التهابی حالت دی په غی حالت کې پرده د غوږ شکیدلی په دې حالت کې باید غوږ پرې نمینځل شي. په هر صورت که چیرې غوږ مینځل کیږي باید یو متخصص ډاکټر د گوش و گلی وي د هغو په مشوره غوږ پرې مینځل.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. علایم گوش دردی چی است؟
بسیار خوب، گوش دردی علایم زیادی داره که نزد کاهلا متفاوت می باشه، نزد اطفال متفاوت می باشه. در نزد اطفال چون یا اظهار کرده نمیتونن که گوش درد هستن، اکثر وقت سر خدا شور میتن، دست میندازن، حتی اطراف گوششان اگه ببینین با ناخونهای خود زخمی میسازه. ایره یه علایم گوش هسته و در کاهلان به میشکل درد گوش نزد مریض میباشه، حتی احساس میکنه که درد دندانش هست، تفکیک کرده نمیتونن، تب میداشته باشه. تا در نزد اطفال اگر دوامدار باشد نزد از یا اختلاجات به وجود میاد تا استفراقات و علائم نزدشون میاد.
علتش چیست؟ علت گوش دردی چرا یک شخص گوش درد میشه؟
بالکل تشکر. علت گوش دردی علت های بسیار زیاد داره، میخوایم به صورت خلاصه نزد اطفال و نزد کاهلا براتون تشریح کنم. در اطفال گوش دردی که زیادتر نزدشون پیدا میشه از باعث بندش بینی، از باعث بندش بینی نزد اطفال گوش دردی پیدا میشه یکی، و دوم ای که به والدین محترم توصیه میسته وقتی که به طفل خود شیر میتن سرش بلند میگیره. بعضی والدین در وقت استراحت که طفل هموار خواه میباشه در این وقت برشون شیر میته که در این حالت شیر در گوششان میره، گوش دردی نزدشان پیدا میشه. و همچنان چون گوش اطفال بسیار نازک میباشه وقتی حمام اگه آب در داخلش میمونه و یا صابون شامپو نزدش میمونه در این حالت هم نزد مریض طفل گوش دردی پیدا میشه.
بله دکتر صاحب، از کلان سالا را بعدن بگوین. آلی یک دوست ما به اسم اجمل از ولایت کنر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین اجمل جان.
دکتر شما دست نرسال ده چیز ما یوزوی یه دسی اتکالم ده
بفرمایی
ده پوزی نرسی نرا جاری کیزی تقریبا ده مش مختم تیسی دیره اینا ده هر دو مش یا دری مش دیره پوزی نرسی نرسی چه ده دی وجه چشه ده علت چشه بلی اصمان مطرد
دی تاسی تفل چه اتکالم ده تاسی وایی چه ده اقید پوزی نوی نزی پا دیر حالات که ده پوزی نوی نزی چه پا اطفال که اکثر وقت موگه طبی اصطلاح ادینوید ویجیتیشن دی چې د پز تر څټ یو اضافه غوښه پیدا کیږي چې دغه لته لار د پز بندیږي او پز کله چې بندش را په دوه کې افرازات را ټولیږي. افرازات چې را ټول شول دلته خاور او گرد خاور دلته تجمع کو پز میکروبی کیږي د دې گوش و گلوله نظره. او بعضی اوقات د مریضان د وینې مشکل لري چې وینه کې څه مشکل وي په دی غوله وجه نه هم مریض ته خونی بینی پیدا کیږي او په کاهلانو کې په غټانو کې په لوړ فشار کې په پز وینه کیږي او همچنان پز بعضی اوقات د غټانو پز لکه مشکلات لري په داخل د پز کې پرده د پز کاغوی په دې حالت کې وینه ورته پیدا کیږي او بعض امراض دی میکروبی امراض دی چې دغه امراض تداوی شي ان شاء الله دا وینه به ودرېږي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان. به شما سلام. به ډاکټر صاحب سلام. به یک سلام به انجینر صاحب تیم را وصل کردن کمک کردن.
تشکر احمد جان. بفرمایید
ډاکټر صاحب. ما پاسل دا موی هوت دا یک بوغه پرې میکنم. ما څه خونه خوندم ګوننده تلم رېزیستم زکم او علی ګوننده ما دوام کړ. ما د یو ځوان کی چې څک دکترها سه نفر دکترهای تشخیص بیرون بگیدن بودن فرنگیز چند انتیبیوتیکا دادن بسیار قوی قوی امپیسیلین بود و دیگه چیزا بود یونمی چند مراسمه من برای من مفاد نکرد نهالم وقتی که من سفر خود میکنم یک قسم درون خوشکی میکنم.
تشکر برادر محترم.
من درون من خوشکی میکنم. من وقتی که من امید
تشکر برادر محترم احمد شاه جان. سوالتان گرفتن گفتن که بار اول خنک خوردم و ریزش شدم و بالاخره گلوم دردی برم پیدا شد که تا بال را ادامه داره. راستی هم وقتی که شخص خنک میخوره ریزش میشه. وقتی که بینی بندش پیدا کرد در این حالت بینی التهابی میشه. التهابات ازی بعد دو طرف بینی و در پیشانی دو جو هست. در دو طرف بینی و در پیشانی هم جاهای خالی هست که این بابد در حالت نرمال در این هوا باشد. وقتی که ریزش میشه بعضی اوقاتی قسمت ها میکروبی میشه. دوامدار به صورت دوامدار در این قسمت ها چرک موجود می باشه. وقتی که دیجا چرک باشه چرک به بینی میه، از بینی بالاخره به گلو میه و مریض دائم دوامدار سلفه می داشته باشه، گلوندردی می داشته باشه و انتیبیوتیک اگه بخورم به صورت موقتی اگه هفته دو هفته جور میشه چون منبع میکروب در دیگه جای است و دیگر روز باز میکروب میه و باز گلوندرد میشه. برای برادر محترم احمد شاه جان توصیه ما است که به یک شفاخانه که گوش و گلو مسلک شده و جای دکتر صاحب موجود باشه مراجعه بکنه چون از نزدیک دیده شوه، بینیش مایده شوه و یک اکسری توصیه شوه که همین قسمت هایی را که من یادآور شدم امکان داره دیجا چرک باشه. اگر با دوا تداوی شوه با دوا و امکان داره که کت دوا نشه یک پروسیجر بسیار آسان عملیاتی است که همین قسمت ها شسته میشه و بالاخره وقتی که منبع میکروب گم شد انشالله گلونتانم به خیر خوب میشه. صرف یک اکسری برای شما لازم است تا که همین اصل مرض معلوم شد.
زنده باشین دکتر صاحب. سوالی که پیشتر مطرح کردم تکمیل باقی ماند. علائم گوش دردی در بزرگسالا چی است؟
بالکل در گوش دردی در علائم خود در نزد اطفال و کاهلا یکسان است مونتا اما فاکتورهایی که باعث گوش دردی نزد کاهلا و اطفال میشه فرق میکنه که در اطفال یادآور شدم بندش بینی و طریق نادرست شیر دادن و ماندن آب در گوش بعضی اوقات نزد طفلا گوش دردی در کاهلا هم به میشکل میشه. در بعضی اوقات یا حمام میکنن صابون و چیزا میمونه یک خارش گوش میداشته باشه. بعضی اوقات از بندش دوامدار بینی بعضی اشخاص بندش دوامدار بینی دارن که بالاخره ای چرک به گوششان میرن و گوش درد میباشن. اما قسم که اطفال تب میداشته و جان درد میباشن. بعضی وقت که چرک زیاد شود در گوش متوسط به حساب باشه چون از نگاه طبابت گوش به سه قسمت تقسیم شده: گوش خارجی، گوش داخلی و گوش متوسط. هر قسمتی که از این باعث میکروب شوه با گوش دردی نزد کس پیدا میشه. منتها به هر صورت معاینه از این لازم است که از نزدیک دیده شوه و امو مشکل اساسی که در هر قسمت گوش است دریافت شوه و در بارش اقدام صورت.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.